سلامونه ستړي مشي د شپې نه به جديده خبرونه تماس فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت سره کولای کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوړه کړي د وختونه د دوړو هوادونو د ګډې لمی په برخه کې شوې ده دغه اعلامیا پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خبره شوې دوړو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي د اعلامیې له مخې دوړو هیوادونو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې نیټې پورې د چین د صدراعظم لی کی جیانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ طالبانو تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي خو پاکستان په زلونه ادا کړی دی چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزی یو لکو دیال زرتونه اومد تیل با کورنی و پانگوالو پلورلی دی زبیلا مجاهد نن پر خپل اکسپانی بخواندی تویتر لیکلی شده تیل پا تیرو لس و روزو که پا یو اویا میلونه و شپکس وزر امریکایی دلارو پلورل شویدی دا زیاده کردی چه پرده سر بیره د کانون و پترولیم وزارت نن یک شنبه شل زره تون نور اومد تیل نیلاموی در نمره زلده چه پا افغانستان که پا دو ونیو که یو نیم لک تون اومد تیل پرول کیگی طالبانو لواقت رسیدو روست د خپل آید دا زیاده اول برای دا کانون استخراج تا پام زیاد کرده خو د خلقو اقتصادی سونزی نیوازی کمی شوی بلکه لهم دیر شویدی سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي ټاکل شوی د حج اصلي مراسم روانه جمعه پیل شي د حج پر مهال زیاته ګڼه ګڼه لویه ستونزه ګڼل کېږي ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1,800,000 وه په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام لرې کړی شوي دي 1,350,900 نوی بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللی وو د حج ویزې نه درلودلې د سعودي عربستان دولتي اژان سعودي پرس خبر ورکړی دی چې د سعودي چارواکو 1,015,000 اتاویه نور ځای کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد هم نه درلودل او د کرکټ په نړۍ کې همدا شیبه د پاکستان او هند لوبه په امریکا کې په نیویارک روانه ده چې تر اوسه پورې هند وپنځوس منډې کړې په اورونو کې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې راسره د مطالب واورېدلی شئ وړاندې بر سره په دې اړه واورئ چې هند او په بخښنې سره پاکستان او چین یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي خو دا چې د طالبانو ځواب څه دی په دې به وروسته درته تفصیلي راپور درکړو په افغانستان کې د خلکو ژوند څنګه دی
کار مار نشته دی او سړی مې سپینګرې د رېړه چل لاس ګاډې چلېږي ماښام رې شو بس کمه روپۍ راوړي یا رانه وړي سپینګرې د مانده دی او زامن مې دوه دغه دي میزو په دي او یو چې دی بیخي لیوانه ده خو بیخي په سر نه دی په ځان نه پوهېږي مشر زوی مې
په دې اړه به چې نور خلک په افغانستان کې څنګه ژوند لري تفصیلي راپور درکړو د خلکو غږونه به هم در سره شریک کړو د هغو سیلاب ځپلو چې په دې وروستیو میاشتو کې سیلابونه ځپلي وضعیت ته به یې هم مور شو چې دوی وایي تر اوسه ورته په کافي اندازه مرستې نه دي ورغلي همدارنګه د هند او پاکستان د لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو هم خبر کړو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمې کې له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټولګډونو سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف د 5 ورځني سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ولنی وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په زلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوها د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېیمې غونډې کوربه وي. د یادونه ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وغواړي د هغو بحرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړولو اړوند سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټولګډونو حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادعا کړې چې حکومت یې ټولګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تېر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته. په تیرو تورزو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستنه کړی شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکسپانه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خبرې کړې چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل سوی دي. د دغو شمیرو له مخې 12211 ستانه له ایران او 4013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوی دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل سوی دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد یې درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاوتریخجنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې یې راوویستلو، کمپ ته یې بوتللو، هلته یې اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوی افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیارلس کاله یې له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زموږ د دینه ډېر خو زموږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زموږ سره د خوړو څه نشته، نه دی کاروبار نشته، کوچنیان مریضان زموږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لس افغانۍ باندې زه قدرت نه لرم، قرضدار یم، یو روزګار شته. زما خپل اراده زه مجبور یم زما انشاءالله اختر مخکې آباد ولاړشم، یو هیواد کاروبار به وکړم، نو بچي خو غواړي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد و افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د ایستلو بهیر پیل کړی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي وه چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک سوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
azadiradio.com
یو شمیر نړیوالو سازمانونو ویلي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو او سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړه یا جزئي توګه ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د وروستیو سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او دیش ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي، او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمېر خیمه او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي له هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکېل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عام المنفیات تاسیسات ډیر جات نه منځ ته لیدي افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی خلک او ماشومان لدی بی درسي او لیغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمې ورته جوړې شي.
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډېره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
په ورته وخت کې په غور کې د یوه خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بېرته خپلو زده کړو ته ستانه شي.
له بده مرغه موږ په دې نه یو توانېدلي. ځینې هغه زده کوونکي چې کورونه یې د سیلابونو پر لاره وو ښوونځي ته راولو، ځکه کورونه یې ویجاړ شوي او بل ځای ته کډه شوي دي. هغوی لپاره تګ راتګ ډېر ستونزمن شوی، ځکه له ښوونځي څخه په لرې واټن کې پراته دي.
د یونیسف لخوا د خپرو شویو یو شمېرو له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به ورشو د غزې جګړې ته. په داسې حال کې چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت په دې تړانګه کې د اسرایلو په اړه بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل ور اضافه کړ. تفصیل عصمت سروان اورو.
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی ښار النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 689 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګه کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لږ تر لږه 4 اتیا فلسطینیان وژل شوي او 4 اتیا زره 400 نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګه کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنگي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شویو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرایل په غزه کې د جنگي جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرایل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمتو 4 تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرایل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بنده وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملتیا ترسره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو تخره چې عملیات پکې تر سره شوی 210 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرایل پوز ویلی چې د دغو راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرایل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزه ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرایل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګ څخه له 4 خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 پر اسرایل د حمله په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرایلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نور استازو له دوی سره تماسونه نیولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
مخکې لدینه چې بیرته افغانستان ته راستانه شو، راځئ چې د کرکټ نړۍ ته ورشو. د هند او پاکستان لوبه د امریکا په نیویارک ښار کې روانه ده. تر اوسه پورې لس اورونه شوي دي چې هندوستان بیټینګ کوي او پاکستان ورته بال اچي. لس اورونه شوي، یو اتیا منډې شوي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او له دې وروسته به پاکستان بیا میدان ته ښکته کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی او د دغه هیواد خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼې زیاته کړې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري وضع شوو محدودیتونو د افغان ښځو او نجونو زیانمنېدل لا زیات کړي دي او دوی مرستو ته اړستلي دي. خو یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا محدودیتونه او له بل لوري خراب اقتصادي وضعیت یې ژوند تریخ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د افغانستان خلک باید هیر نه کړل سي او دوی بیړنیو او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پر افغان ښځو او نجونو د وسوسو محدودیتونو له امله دوی خورا زیانمنونکي او مرستې ته اړمنی سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره په داسې حال کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې په کار کولو بندیز یو له دغو محدودیتونو دی. یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورترغاړې دا وایي چې ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره او په خبره یې دوی د مرستندوی مؤسسو له مرستو هم برخمنې سوي نه دي. د بلخ ولایت اوسیدونکې زاکیه چې د خپلو پنځو ماشومانو سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل مخکې په یو دفتر کې د اشپزي په توګه یې دنده درلوده خو اوس عاید نه لري. دا وایي شپه او ورځ د وچې ډوډۍ په خوراک تیروي.
یک خانم چقدر صبر، حوصله، طاقت داشته باشه چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه.
یه وقت زبه تم را صبر و حوصله ولری چه نری نو نلری. زما روغتی حال هم خراب دی، ماشوم می تازه عملیات شوی، زه شدیدن مرستی ترتیا لرم خو هیچ وقت را سر مرسته نکوی.
در ننګرهار ولایت اوسیدون که حمیده هم ازادی را دیوتا و ویل چه زوندی پر دیر سخته پر مختی.
فسادی دارم بزکار مار نشتا دیو سره میس پنگره در ریلا چلی لازگار چلی ما خام ریش بس کمار پی راوڑی یارانوڑی پنگره در مانده دی او زامن دو دانی لدغا دی مایزو پا دی او دیو چه دی بیخی لیوانه دا خو بیخی پسر نده پزان پی مشر زوی می لیوانه دی بس دسی بیو چه دو کور سر پراز اندازه ایم ازم پکی بس خزای ما چی شو کمان زما دا مخنه چی شکی گیره چه کار مار نشتا چه تا وزیپی مزیپی مثال یا چه تا دسی دو کور کاری خانان خلکی چه تم واجه ای که مریضان یو که روغی بس یو خب روزی با پیدا.
د تخار ولایت اوسیدونکو شاهده چې وړاندې د یو دولتي ادارې کارکونکو و او د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې بیکاره سوي وایي هر میاس 15000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او په ډېرې سختۍ ژوند پرمختي.
ډېرې اندېښنې د وزلي را باندې قلبي حمله راغلي. یو زوی او مور مې هم ناروغان دي. د کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکو وم چې اوس بیکاره یم. یو ولس کلن زوی مې پلاستیکونه خرڅوي. د ورځې 100 تر 200 افغانۍ کار کوي. هغه مې له ښوونځي ایستلی دی.
د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز تر څنګ د 2023 کال د ډسمبر په 24 د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په ټولو نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو دغه فرمان د هغو ښځو د ژوند وضعیت لا پسې کړکېچن کړ چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WHO د درې میاشتنیو راپورونو له مخې په 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت له لوري په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګېدو مخکې 15% کورنیو ښځینه کارکوونکې درلودې او د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې دا شمېر 3% ښځینه کارکوونکو لرونکو کورنیو ته راټیټ سوی دی. د دې راپور له مخې د 2024 کال تر مارچ میاشت پورې به د کورنیو 80% ښځینه سرپرستانې کمزوري خواړه مصرف کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېره 25% یې ښځې دي.
اوس به هم مرشو په هیواد کې د وروستیو سیلاب ځپلو کیسې به در سره شریکې کړو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسېدنه نه ده شوې. د د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو، جامو او سرپنا ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډېر ځاني او مالي زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو تر څنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دښتې ته ځي. څلور خواو ته مو دیوال نشته، کې یوه کوټه هم شته له خټو ډکه ده.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د ده په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر، اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. له مازدیګر وروسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. له یوې خوا ګرمي ده، له بلې خوا میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندي راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي راډیو ته وویل
نږدې 22 ورځې کېږي چې له یوې خیمې پرته له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احسان بل سیلاب ځپلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود.
د خلکو کورونه او استوګنی خټی نیوي او ویجاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه نو لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د مؤسسو او یا د حکومت له لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوش خلکو سره نه ده شوې.
میاندره نوای خوش مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریاب می باشه هیڅ نو کومک صورت نه گرفته.
د دغو ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق، د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په ضلعونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ثور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بېمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو او عامه زیربناوو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکیل وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلي څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو، خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ته ما دا پیغام و نوړ پوړو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سیلۍ رحمي نسته په دغه دولت کې. کوم دولت چې کوم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسر مراد لري، نه دی غریبو بیچاره مراد لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټولې مشرانو او کماندانان چې دی د دیو په مابنس کې سناس بی پاکستان او بل مجاهد ماس مجاهد یو جاهل مجاهد په ماس سمون په چاتاړي او تر تنخوا وې صدقه چې دا فکر دې ور کړو چارواکو له طالبان دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی دتا د زهرو کاروان پروگرام رو خطر غی وړاندې د دې سات لاند خبرونه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړو منځلارې سیاستونه غوره کړي د غوښتنې د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په یوه برخه کې شوې. دغه اعلامیه پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تورستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبان د حکومت ویندوی وایي د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیارلس زره ټنه اومه تیل په کورنیو پانګوالو پلورلی دي. زبیح مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلی چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په 1,000,000 او 600,000 امریکایي ډالر پلورل شوی. دا زیاته کړې چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت نن یکشنبه 20,000 ټنه نور اومه تیل پلورلی دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په 2 اونیو کې 1,500,000 ټنه اومه تیل پلورل کیږي. د ایران د نگهبان ځواکمنې شورا د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د دغه هیواد د پارلمان د محافظه کار رئیس محمد باقر قالیباف او 500 کسانو نمونه د کاندیدانو په توګه تایید شول، خو د محمود احمدی نژاد، علي جاجانی او اسحاق جهانگیری په ګډون د 200 کسانو نمونه رد شوې دي. د شورا نن یکشنبه د 16 تایید شوو نوماندانو نوملړ اعلان کړ. د 25 کلن قالیباف تر څنګ د سید جلیلی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، مصطفی پور محمدی، علی رضا کازانی او مسعود پجسکانی نوماندی تایید شوی ده. په دې اړه تاسو کولی شئ چې نور مطالب او معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه وګورئ. د کرکټ په اړه باندې چې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، په هند تر اوسه پورې 2 نوې منډې کړي، 12 اورونو کې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کال وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بندې په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بندي پټاست. زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت تاسو خبر ورکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانه د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصویر په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس، سیم ته به لاړم، بېرته به سیم نه وتښتېدم، سیمکه مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې دیدل چې راشه کرکټې ورسره ووهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. تا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه څه چورتونه وهي؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي،
خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یوه ځای کې وتړل سي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه یي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی. خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر ورکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه نوځو چې ستا په کور کې تریاک دي. نور پر موږ باندې امیر امر دی. بیا مو اجازه ستاسو خپل اجازه ده. که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فراه ولایت حدود بازار، د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشې موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشې موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشې موادو کاروبار پکښې کېږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشې موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه یي موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي. یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه یي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پروسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم سوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونه هم دې ته ورته خبره وکړه. خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم سوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشه یي مواد قاچاقېږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشه یي موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه کوم بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي. ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ وساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو شدرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولي او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوری نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کاله پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د کمیسون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولي او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دي وشي او تر دې وروسته دې هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړیو د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپلو کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدن کو پر اپور کی مو اوریدل چی د طالبانو حکومت محتدینو ته تازیری جزا ور کول پیل کړی دی او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه معتادین په تازیری جزاګانو محکوم کړی دی.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرسیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو مې چس وهل ملګرو سره. بعضې وخت کې به مې دا ځیګه به مې وخوړه، ځیګه ټابلیټ ورته وایي. یګان وخت ملګرو به راړل، هغې سره مې هغې پام غلطه و، همداسې مکتب رانه پاتې شو. اس په مرضۍ کې روغ دی شروع اس خپل وخت هم پېتېر و. مکتب به راته خوند نه راکوه، اوس سیم ته به لاړه ما، بېرته به سیم نه وتښتېدم. سیم کې مې طاقت نه کېده، هم خپل ملګری مې دل چې راشه ګټې سره ووهمه. پلار مې موټر چلولو، هغه هم هفته و دو هفته بعد برات نو نو دسه خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مواد استعمالي. خو اوس اوس خبر شوه ده ټول سره یو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو بیا به ملګرم نه ترول هغه سره مې وحال به ماته دا مشکلات پیښ کړي. اعصابونه کمزور کړي، ماو د بدني غړي نه کمزور کړي دي او رنگ یې تغیر راوسته دي. کله به چې ما مخدره مواد کارولی و را بغلم بازی اونی خبر پا ما با دوله گیده زبا غصه کیده ما اندسی یا مثال دیوال می پسی کولو یا مثال بل شه بل رانه و موکی یا سر والو یا سر یما پا مزلو بی غیزه کرده. زیادتر ملگر می چی پوزی چیزا مخدر مواد کارو ما تا بیویلی چی کتی دا مخدر مواد کاری تا سر مرگرتا بیمون نکو جوړ نه راځنه ان خپل وس پر نشد به وکي وکي په ما بخ په کېدل زیاتره نه خپم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپل خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یې اوس بدل شوی هغه ته به څه نه وایم چې زه یا چس کاروم یا تابیت کاروم که نه هغه ته زه به وایم چې ژوند د انسان کله یو رقم کله بل رقم وي نور به زه پوهېږم چې زه نشې موت کاروم ما په بدن باندې اغیزه کړې ده زما ټول نه پخه خطره دا ده چې ان دومره ما په زړه باندې درد راوستی دی ان ماته دومره د مرګ خطره هم راوستی ده زه پوهېدم چې ما مقدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی شاید ستا د زړه پیپونه ودرېږي زړه دې ودرېږي د مرګ خطره راته کړې دی ډېر زیاتې وینې ویرولې وم ماته معلومات شوی وو چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو نور نه مې دي مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه یعنې بیرون اعتبار مې زم لرم هغه لري خو ان چې ما به کتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق و نو ما وویل چې که دا نشي مواد زه پرې نه دمه نو دا مثال سبا زما مور پلار نه کېږي بیا انسان ته څوک د انسان په سترګه نه ګوري ما دا دم وکړ چې نشي مواد پرې دمه او خپل کاروبار ته سرټیټ کړم یا خپل تعلیم ته یا خپل ورور سره ورزش وکړم که ما چې ته نشي مواد نه استعمال کړی خپل موټر به مې خپل دکان به مې یعنی ما نه ډېر زیاتې پیسې تللی پرې نشي موادو چې زه سوچ کوم
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2:16 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا کلونه کلونه مې دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي تاثیر وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلاره ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا دا یو چانس دی هر چاته په لاس نه ورځي له هرې دقیقې څخه یې کار واخله باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی شکر په هر څه پوهیږي انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بېغمه اوسه پلاره درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې ستا هره شپه مسافري برا باندې یو کال شي من میروا کله کله زنگ وها.
مورې هیڅ اندېښنه مه کوه تاسې به څنګه یې روم ها؟
د جاوید مورې د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا څه شی خو به دې کم نه وي هر څه تیار دی؟
هو پلاره هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلاره نو د خدای په امان راک لاسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسي زویا په مخه دې ښه په خیر لاړ شي.
مورې د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه راشه چې ښکل دې کم
راشه لاسونه دي
په خدای می سپاراله ای پا کوران دیکنه مکوا پلار دیسته خپل در سونه دیوایا
سمه ده موری ده خدای پا من زلاله منور
پا مخری که زویا
خدای دیمال شزویا پا خیر لارشی
وستریه چه چورتو نوهی
جاوید تا چورتو دایم
ولی
پا لمره وقتو که دیر خوشحاله و چه خارش رزی خو نن چندان خوشحاله نخکاری ده
الک دی تروسه مسافرین نو لیدلې لکورنی څخه جلا کیده زکه به خفاو
نه خزی دا سینه ده د نن خبره نه ده د سفر د اسنادونو اخیری کارونه ما ورته خلاص کړ خپل چندان زنه نه غوښتل ایوه بل پلمه به کوله
بس الله دې خیر کی
آمین
ته ودرېږه دا څه ډول ناروغان دي
ډاکټر صاحب دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي
ته را دې خوکه دا یو ناروغ
دا دی ډاکټر صاحب
والکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم
ولې پاتې شوې
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشهیي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم
ښه نو بیا څه پېښه شوه
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی
ما دې پرون پلار ولیده ډېر خفه و ویل یې جاوید چې تللی دی نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی
ډاکټر صاحب زه بدمرغه شوم ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم له درزه پاتې شوم ما ته له خپله لاسه را پېښه ده
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندہ نوستایا ما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندہ نوستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندہ نوستایا ما دشنو دوار